السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او د هم د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې دفاع وزارت دامنی چې د وسلوال مخالفانو حمله پروان کال کې زیات شوی او په دې حمله کې د افغان ځواکونو تلفات هم نسبتا نورو وختونو ته زیات شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سکل د برېښنا له درکه په سلګونو میلیونه افغانۍ له دغه ادارې څخه پوره وړي دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر په یو نااعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په دې هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې د ډسمبر په 13 نېټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر کابل ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او د افغانستان د برېښنا شرکت پوروړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته وویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي وویل چې دښمن خپل هدف ته ونه رسید.
پر اختیا باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر وو او دوی ډیر کوخخ وکړه چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عملت مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل یو راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر کابل ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حقانی شبکې پر کابل ښار د حملې لپاره 2000 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد بوتخاک سیمې ته انتقال کړي وو، خو د امنیتي موظفینو لخوا کشف او ونیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې دا چاودیدونکي مواد د حقانی شبکې لخوا د ډیورن کرخې له هغې غاړې کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ټپیان دي. د وزارت نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په غزنی، لوګر، کندهار، فراه، غزنی، کندوز او زابل ولایتونو کې ترسره کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د برېښنا شرکت پوروړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداري ورکړ چې تر راتلونکو څو ورځو پورې باید خپل د برېښنا لګښت پورونه ادا کړي او کننو قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه ریاست ویان وحید الله توحیدی نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل.
ګنای مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض دی، خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرض دی چې په مجموع کې 305 حدودا میلیونه کېږي. ریاست تصدی کماز یا ریاست افسوتر دوی تیر کال نه 15 میلیونه پورې قرض.
نوموړي همدارنګه وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پوروړو ادارو د لیست په سر کې ځای لري، خو د کورنیو چارو وزارت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ډېر ژر به خپل پورونه ادا کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشټن کارتر په یو نایلن سوي سفر بغداد ته رسیدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی باید د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دوی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش وړاندې وجنګیږي. کارتر دغه رضوی د دې سفر پترس کې به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د متحدینو لخوا د لا ډېرې مرستې لارې چارې هم ولټوي. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلې دي، د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په 10مه میزایل ازمویلې وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او زابا مافوی. دا خبرې داسې مال سوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون هغه دوسیه وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو اداو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 13مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کوي. لاوروف وایي له روسي چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو یو موافقه سوې ده چې کولای سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسي چارواکو تر خبر وروسته کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یو خبر غونډې ته د سوریه د رژیم په اړه وویل. د متحده ایالاتو زموږ متحدین په دې لاټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا ورته ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کېدونکو او نه کېدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافات نه وو. موږ پر دې پروسه غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر غو غټو هڅو سلاسوي چې لمخې به په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکوي. خو کری وايي په دې خبرو کې به د اسلامي دولت ډلې او په القدی پورې تړلې جبهه النصره جبهه په دې مذاکراتو کې شکل نه وي. د اروپای شورا مشر جنرال تاسک وایي د اروپای ټولنې مشران به د دسمبر پر 13مه پاغه وړاندیز بحث وکړي چې لمخې به د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره غځېږي. تاسک تایید کړی چې دا موضوع به په برکسل کې د دغې ټولنې د سرمشیزي د دوهمې ورځې اجنډا وي. که موافقه وسوه پر روسیې به په مالي برخه او هم د تیلو او پوځي سکتورونو کې بندیزونه د 2018 کال د جولای تر 1 دوام وکړي. د بندیزونه د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر سوریه او بخشی پر روسیه لګول سی وو. او د روسیه فدرالي امنیتي اداره وایي د 1600 افراد او سازمانونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره د مرستې شک پرې کیږي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف پرون وویل چې ادارې 2900 روسان پیژندلي چې په عراق او سوریه کې له افراطي ډلو د لاسلرلو شک پرې سوی دی. هغه وویل د دغو مشکوکو له ډلې 198 په جګړو کې وژل سوي او 214 نور بیرته روسیې ته ستانه سوي دي. بورتنیکوف زیاته کړې چې روسیې ته د بیرته ستانه سوي له ډلې 80 محاکمه سوي او 140 نور هم نیول سوي دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت دا مني چې د دولت وسلوالو مخالفانو روان میلادي کال په هیواد کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په روانه خبرونه کې اوري چې د برېښنا شرکت مسؤولان وایي یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال د برېښنا له درکه سلګونه میلیونه افغانۍ پوروړي دي. په روانه خبرونه کې له دې هم خبرېږي چې د قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلې چې غیر قانوني کړنې کوي.
تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره شوې.
دا کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د سه شنبه پر ورځ په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق مرخیل ویل چې په افغانستان کې د سول را وصول لپاره د افغانانو هڅو ته عاجل اړتیا ده.
واړو چې یو ولس یو موټی شو د ثبات تر سیوري لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسو.
دا نور رپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدل شي. د خوځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراس د بشري حقوقو پروګرام. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د دولت وسلوالو مخالفانو روان کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او په دې کال کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل هم نسبتا ډیره وه. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د خبره د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د وروستي رپورټ په عکس العمل کې وکړه. د پینټاګون په رپورټ کې راغلي چې د 2015 کال په وروستۍ نیمای کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دې هیواد کې تاوتریخوالی نا امنی په ډیرې دو ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان د ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولی. قسیم سولمل په دیړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې لزیات ویل سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ لازادي رډو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپل حملې زیاتې کړې وې او په خبره له همدې عمله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات و.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او وړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
شغلی وزیر وای وسلوال مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لشتر لشه شپیتو ولسوالی ته سقوط ورکړي، خو زیاتوي چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي دي. د پدې سال کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. شغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخواله یو ناامني په ډیرې دوه او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانې دل پروان میلادی کال کې داسې بریدونه وکړي چې په پایله کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. دا چې ولې روان میلادی کال په افغانستان کې د وسلوالو حمله زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګالل، هم د پښتنې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون لغړی علي اکبر قاسمی څخه وکړه. نو مړی لامل په سمته د نړیوال لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کړ. د وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی. دوی لکه څنګه چې لازم و یو محاربوي قطار رامستسي او له عصري وسلو سره مجهز شي دا کار ونسو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي په افغانستان کې نامنی او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نور برخو ته هم پراخه سوې ده. د سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې افغان ځواکونه خپل کې همغږي ش کړي او د حکومت لخوا سالم مدیریت رامنځته شي. محمد قاسم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
دا قسیم سولمل پر راپور کې مو وریدل چې د دفاع وزارت منی چې د دولت د وسلواله مخالفانو بریدونه سکل زیاتشي او افغان ځواکونو ته تلفات هم زیات رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې روان میلادي کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خراب شوی او افغان حکومت وسلواله ځواکونو په دې کال کې سخت تلفات هم ګاللی دي. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې سکهال د برېښنا له درکه په سلګونو میلیونه افغانۍ له دې ادارې څخه پوره وړي دي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدین په دې اړه جوړ شوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداري ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل پورونه ادا نه کړل له قانوني چلند سره به مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې نوم یې د برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی کوښښ کوي د برېښنا له درکه خپل پور پرې کړي. مرزیه احمد سی ریپورت لري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې څه باندې 3 میلیارده افغانۍ د برېښنا له درکه پوره وړي دي. د برېښنا شرکت وایي وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برېښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لیست کې چې په دې اړه د دغه ادارې لخوا له رسنۍ سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت د دغه لیست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره څه کالې څه باندې 19 میلیونه افغانۍ لدې بابا ته پوره وړي ده.
غنې مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض ده، خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرض ده، چې په مجموع کې 305 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د سې ادارې هم شته، فرزان لکه ریاست تصدی کماز، فرزان یا ریاست افسوتر، دوی فرزان ما مخکې ویل چې 190 په یا 1500 افغانۍ قرض ده، خو تیر کال نه 1530 میلیونه پورې قرض ده.
خغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د زینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړی او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي رادیو ټلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنه جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت کبیر اقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لری پروتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښنه باید خپل قرضداري خلاص کړي. موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهلم داد چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قمندانیانو کې او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې موږ سره برښنا دا کومک مو کې موږ خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برښنا شرکت ویان وایي چې د برښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوریت ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برښنا شرکت له مالی سنځو سره مخ کړي دی. دوی وایي چې د برښنا پر پوروړو پورونه هم داسې پاتې شي، د برښنا شرکت به ونه توانی کی چې نور مستحق او کسانو ته برښنا ورکړي او لبل پلاوه به صدرونکو هیوادونه هم د هیواته د برښنا صادرات کم کړي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو ازادي رادیو او د قانون وزارت وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوګد لیست د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارل چې غیر قانوني کړنې کوي. د دې وزارت وایان محیدین نوري وایي چې نوې رهبری شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یو نوې طرحه هم په تکمیلي دوده. د ښاغلي نوري سره د ازادي رادیو خبري علي سفخان صدران په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څومره قانونو قراردادونه تروسه شوی دی.
زه به یو شی په واضح توګه وایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خوشنۍ سره یو شمېر تروسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابر شوی. یا دا چې تطبیق کیږي خو په دې قبل چې قرارداد د واقعیت لري یا په نامه سیمه کې دی د نظارت څخه ځینې وختو لري دي چې دا په قرارداد کې څه شته دي. او د اوسنی وزارت د رهبری هغه ستراتیژي ډیر تغیر کړی دی. د تیر په پات کې اکثریت قراردادونه چې په تیر کلونو کې ستوي دي دا غوی بیا څرګند مو پایل کړی دا او دا غوی د اصلاح یا فسق یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي. د دوه موږ درې شرایط و ذکر دي چې باید دا غوی پر اساس باندې قرارداد ورکړي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ سیړنې پایل کړې دي. تاسو سیړنې څه خی چې واقعا ملي داشتمنی شخصي استفاده شوې ده او یا ورڅخه کیږي او که کیږي کوم چارواکي پکې ډیر خلک دي؟
ګورې زه یو شی تاسو وایم، موږ اوس د 309 د قراردادونو سره مخامخ یو وخت چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنی ده چې موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده بل خبره ده چې موږ جواز تنظیم کوونکې د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکې موږ ته چې موږ پرمیز چې ښودل شوی دی دا یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دي او دا چې ویل کېږي چې مثلا قراردادونو به ځینې کسانو لاس پکښې ولري د تېر حکومت په هکله ځکه اوس نه سوایي موږ قضاوت وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو هغه لړۍ زموږ په لاس کې نه ده
تاسو به دا قراردادونه بیا څېړئ چې څنګه شوي دي که نه
دا وخت قراردادونو لړۍ پیل کړې ده نن یو رپورټ وړاندې شو په هغه کې مثلا د 50 قراردادونو نمونه اخیستل شوي دي موږ باید په خوشحالۍ سره خار سره د افغانستان ملت ته ووایو چې همدا قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي موږ دا قراردادونه تر دوی مخکې راپورته کړي وو
نوري صاحب په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد یې کړی دی یا قانون یې په صحیح ډول نه دی استخراج کړی یا غیر قانوني کړنې کوي او یا دا چې زورواکي دي د دوی څخه بیرته تاسو صرف تړون اخلي کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوه میاشتې مخکې لومړنی هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوي دي چې غیر قانوني استخراج کوي قاچاق کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي هغه لیست جوړ سو برابر سو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول سو چې هغه ډیری لوی اوږد لیست دی موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو چې موږ ځینې شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی د دوی ځینې د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي
اما د افغانستان د قانونو په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي
تاسو زموږ هغه مشورتي شورا ولیدل چې پرانستل شو څلور میاشتې مخکې په هغې کې فیصله وشوه چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو ترجمه یې نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو په خوشحالۍ سره باید تاسو ته ووایم چې زموږ د قانون نوې طرحه نږدې 90% پای ته رسېدلې ده او د کال تر پایه به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي
په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج او د یو شمېر قراردادونو د لغوه کېدو په اړه مو د قانونو د وزارت د وایان محیدن نوری څرګندونه واوریده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کابل د نن چاپ ورسپانو اکثره مطالب د سعودي عربستان په مشرۍ د یو نوي ائتلاف چې غواړي له تروریزم سره مبارزه وکړي په دې اړه مقالې او مطالب ته ځانګړې شوې دي د غراس د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه هم پکې مقالې او مطالب خپاره شوې دي نسیم شفق د کابل چاپ د نن مطبوعات لوستې دي
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع تشکیل ائتلاف ضد تروریسم از سوی عربستان سعودی و مؤثریت آن اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب نوشته است که عربستان سعودی ابتکار ایجاد ائتلاف ضد تروریسم را در دست دارد و از افغانستان نیز خواسته است که با این ائتلاف یک جا شود. نویسنده مطلب با نقل از وزیر دفاع عربستان سعودی نوشته است که این ائتلاف 34 کشور اسلامی در عراق
پا بخین سره اوس هم اجمل تورمان او رو چه پا پختو شبه که ده کابل چپ ده مدوات و زین مطالبش بڑه لیدی
د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو هم د نورو موضوعاتو تر څنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر له خولې لیکلي چې د 34 هېوادونو دغه ائتلاف به په عراق سوریه افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي په دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف و یوازې داعش ډله نه بلکې نورې ترهګرې ډلې هم هدف وګرځوي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د سې شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هېواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفوني ربانی خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان به د دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او په لنډ راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 34 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړیدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوسټ د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزي ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزي ځای په توګه ریاض غوره شوی دی. خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ ناارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د سه شنبه پورس په لوګر کې د ملي صوبات د حرکت لخوا یو غونډه جوړ شوې چې پکې ګډونوالو په افغانستان کې د سولې پړه څرګندونه وکړي. غونډه د زمونږ همکار د تپان ورغلې او پړه ریپورت برابر کړي ده.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي صوبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستي په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خراغلاست وینا ترڅنګ د ملي صوبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوش مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونه چې وسره راغلي دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او واړو چې یو ولس یو موټی سو د ثبات تر سیوره لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسو.
نوموړي دا موویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې پر اوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندې کولو، د هغوی په راټولو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا موویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوش مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکي تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغه مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خود جوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکي.
نوموړي دا موویل په افغانستان کې سولې ته تر څه اخیستو زیات ضرورت دی. نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کیږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، لوګر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي، او په اف ام 100.15 سبب بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفات ډول ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نړیوالو او سیمه ایزو لویو تحولاتو په اړه ریپورټونه اوري. 19 پروګرامونه بشري اساسي حقوقونه او د خوځو 19 پروګرام نیمه نړۍ هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس دونیمه بجې شوې دي. ل فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په مربوطاتو کې د 2000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو په نیولو سره پر دغه ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. د افغانستان د برښنا شرکت پر وړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداري ورکړ چې تر اتلونکو څو ورځې پورې خپل د برښنا د لګښت پورونه ادا کړي او قانوني چلند چلن به ورسره وسی. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د غراپور لخبري دوه ورسته د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکو میزایل آزمویلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې د دسمبر پر 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرو کې برخه اخلي. او د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک وایي د اروپایي ټولنې مشران به د دسمبر پر 13 پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې لمخې به یې د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځیږي.
اوس هم له سباون کاکړ څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د مالی وزارت هغه راپور نه رد کړی چې ویل شوی د اسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د رغول په برخه کې مرسته نه کوي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس هم د اسیا پراختیایي بانک لومړنۍ څېړنې د دې پټلۍ په اړه دوام لري.
اسیا پراختیایي بانک د افغانستان د خوم رسکونکو د ادارو په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ای ډی بی دا خبره کړي چې د ریلوی پروګرام یا پروژه نه تمویلوي داسې مسله نشته، دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپور له مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د اسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیون افغانۍ له دغې ادارې څخه پور وړي دي. د دغې ادارې ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افراد ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، کنه نو قانوني چلند به ورسره وشي. پاینی حال کې د افغانستان د کورنوي چار وزارت وایي که دغه پور وړي خپل پورونه ادا نه کړي برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤولین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیرې جوړې کړې دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابر لوړې بیې راوړل کېدل چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخه ونیول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیرې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اتیا پله، یو یورو 23 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 90 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 55 پله او زر پاکستاني کلدار 1440 افغاني.
روسره د چې د ملګرو ملتونو پرونی ریپورت سرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندۍ ازمویلې. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې پیل کړي. سلطان سرور پر ریپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولای شي پرته له مجازاته د مونږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قمندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي آزمایلی دی. سپینه مڼۍ وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولای شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 1500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سروکي لیږدولی سي. د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندی د وروستي آزمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. خو ډیپلوماټان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال ندی او کېدای شي مخې هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سیمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی له خوا انسان ته ورکل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار پدې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولاقد کرمنا بني ادم نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلي دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشرا سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسو لیکل چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص طن معشمان و ڈیر ناوڑا اثر لری بلا موضوع سے روزو نمنگ و تاثر پٹولا نہ کسی اوس موجود ادا اڈیر اگٹ سن زدہ سوالگر و سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگہ دے توہین تو تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا دے ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سے دے بدبختی او دے فقر لمن ٹولا سی بلا مسر موضوع سے منگ پٹولا نہ کہ اوس موجود دا بدبختانہ متاسفانہ باید وایم سے د اغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې اغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د په شخصیت او د په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسی هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه سي د دې په وجود کې یو یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود ده لکه څوک سسترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دي یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم سي کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشه یي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې د زیګون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې کامور نشي کولای د زیګون پر مهال صحی مرکز ته لاړ شي کورنۍ کوم مرستې ورسره کولای شي که د زیګون پر مهال مور سره عاجل مرستې ونه شي له کوم ستونزو سره مخ کیدای شي په دې برخه کې به د ډاکټرې صحی مشورې واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شي دا خبرونه و نظم مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو د
سره تشدد له خزینه قربانیانو سره د روغتي مرستو پروګرام پیلېږي. په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کوي چې د توتريخواله قربانیانو ته پام نه کوي، خو د امر روغتي وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنشیر، فراه او جوزجان کې به د توتريخواله له خزینه قربانیانو سره د روغتي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د امر روغتي وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل، وړو په ګډه سره په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د توتريخواله مخه ونیسو. روغتي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دي. په شپږو ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او رسې خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل خزو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. د سیمه ایزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه خزې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې باید نارینه او خزې په بیلو مرکزونو کې خپل رای صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د خزینه رای ورکوونکو شمیر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پخوې کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحی او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي، دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایا ویلي، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې لسو کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو وسنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي، دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادانه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 386 د راټیټو یان دغه کچه. نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلیت د ټولنې قابلیت اوس تقریبا د 3,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیګون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي چې په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خوا کې په دغه صحي اشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضۍ او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نوو نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ برابرونه ولګیدل هتی په پامان کې ناشتیو زو خدای ته ما خوستا ناستو ملګی ز ازنګونه وسون ما راو خو ز جګسونی په خود سره تمام شپه ز په خوب سره ناستو عمر ته کلیپ کېده ما وی ته خدای بختور او باغی ته د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه مله غی راشي کې خځه په یو شاته ناسو خاص د سیمه د شادي سره نه ولا د عمل لا د سره نه نو بم ک د هدي ماشين چالو به وای ماشین شاړو په باندې ومن پرې کاو کبه حلاله او کبه مردار او دغه ته به مم نه کاتې چې دا خو یاري استعمال سویت موږ باید په باندې پرې کاو اته مم تار واخیست کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مم ټک
زنانه ډاکټر ته تللې ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خد لیغه ده
ما کاکل فلی کې وا سنه هم ورکه و خو دې چټاله نامناسب وجه کې ولادت ورکړی و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه یا درې دقیقې وروسته دا وفات سوله نو بیا ډاکټر ته سي دې مړ و ډاکټر ویل سي دا چټل ځای کې دې ولادت کړی دا کوم میکروب سي دې دی ویني له طریقه دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دې په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي دا ځینې موسنه میرمنې زړې خزي سي دې هغه حیواني سره سدا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سدې مریض خزه سره دوی کوي سه خزه موږ نه ځای سی وی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي
دری ورځی په چار درد ناست او ما دی ته مې سوالک سی هغه خون رزی را باندې راغله دری ورځی هم دی ایوان پنځه کاته پیش کاری سونه دوا سونه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او دری جنو کوي اینا مې ټول خپل سر پیدا سي دا سیمانګي وغه کې نه ګولې دی او پس پیر وخا اما خاوري او مو خاوره کې پیدا سو او ویم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لری وی او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لری وی نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیر لري وي دغه د کور غړي کوم کوم ته کولای سي د بیت یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم لکاله نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله سي دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 قلو پر راوي شوي او هغه تار سي دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوي هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومنځي او پسغي وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولاتو کا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای شو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و.
مثلا من کولست تاسو ته توڅه هغه مایندې اکثرا په یو تیاره کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي، یا هم د ګوخانې په نامه ځای ورته وایي دوی چې هلته دوی حیوانات اوسیږي، دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب د دې کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي، پسته پسته مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بالاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کیږي. موږ داسې مریض درلود په یو داسې یو ځای کې ولادت کړی و چې د دې پښو لاندې هغه سپین واښه هغه ورته اچولي وو، پسته هغه مور ولادت کړی و هلته، اما جوړه پاتې شوې وه. هر کومک چې ورته کړی و نوی شوی، دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاکه تار باندې تړلی و، بیا هغه تار د مور د پښې په غټه ګوته تړلی و. دا بیخي موږ ته جالب وو. دوی ویلې دا هم دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي. درحال داسې کومه خبر نه وي، جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي تابند جوړه داخل کې پاتې کیږي. د اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل سو مکمل، پس له هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډېر امکانات برابر کړي. او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.